کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا امریکا غږ واشنگتن دی. نن د سه شنبې ورځ ده او د 2018 میلادي کال فروری 14 ده. تاسو د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام راړو. د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودیو او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ترمنځ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د رسمي ملاقات په مهال د مهاجرت په سر اختلافات څرګند شول. د کاناډا صدر اعظم امریکا ته په مهاجرت باندې د بندیزونو لګولو او د سوریې د مهاجرینو د نه قبلولو په باب د ټرمپ له دریځ سره مخالفت لري او دواړو په خپلو ځانګړو پالیسیو ټینګار وکړ. د ښاغلي ترډیو حکومت تر اوسه پورې د سوریې 44,000 مهاجرینو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده، خو د دې برعکس ښاغلي ټرمپ په امریکا کې د سوریې د مهاجرو د ځای پر ځای کولو سره سخت مخالفت څرګند کړی او د یوه اجرایه فرمان له لارې چې د جنوري په 18 صادر کړی او اوس یوې فدرالي محکمې ځنډولې کوښښ وکړ چې امریکا ته یې د راتګ لاره د تل لپاره بنده کړي. د کاناډا صدر اعظم په خپلې بیانیه کې په دې ټینګار وکړ چې هغه هیواد کې ډیره د سوریې مهاجرین خوشاله دي او کاناډا تل د جنگ ځپلو هیوادونو مهاجرینو ته هرکلی وایي. ښاغلي ټریو په خپله وینا کې مستقیما د مهاجرینو په اړه د امریکا د جمهور رئیس په پالیسۍ باندې انتقاد کول نه ډډه وکړله او ویل وروستی کار چې څوک کوي هغه بدای چې راشي او ټرمپ ته لیکچر ورکړي. کله چې ټرمپ د هغو اوو هیوادونو پر اتباعو باندې بندیزونه ولګول ښاغلي چې اکثریت مسلمانان دي، ښاغلي ټریډو په خپل ټویټر کې ولیکل ټول هغه خلک چې له تشدد او جنگ نه تښتي فرق نه کوي په هر دین او مذهب چې کاناډا یې هرکلی کوي، ځکه چې زموږ قوت په ډایورسټی یا تنوع کې دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړمه ورځ د شمالي کوریا له خوا د یو بالیستیکي توغندي د وارول نه وروسته شمالي کوریا د یو غټ مشکل په نوم یاد کړ او اعلان یې وکړ چې ډیره سخته لاره به ورسره راکاږي. ټرمپ دا خبره د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا د صدر اعظم سره یو ځای د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وکړه. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس وایي چې د شمالي کوریا دا اقدام د ملګرو ملتونو له پریکړو نه یوه بله ډېره جدي سرغړونه وه او د ناټو عمومي منشي اینس سټولټنبرګ هم سخته غندنه کړې. د امنیت شورا پرون ناوخته په دې اړه عجله غونډه وکړه او د شمالي کوریا د عمل په کلکه وغنده. یو ازبک ځوان چې عبدالقادر مشرای پوف نومیږي او د نوې میلادي کال په لومړۍ شپې د استانبول د نڅا په یو کلب کې په ډزو کې 9 کسان وژل. د دوشنبې په ورځ په استانبول کې د یوې محکمې قاضي ته ویل چې د اسلامي دولت یې داعش غړی دی او که محکمه غواړي کولی شي چې د مرګ سزا ورته ورکړي. د ترکیې مطبوعاتو د هغه له قوله رپورټ ورکړ ډېره به بهتره دی چې د اعدام سزا ورته وورول شي. زما هدف دا و چې عیسویان ووژنم او د هغو جرمونو غچ او انتقام ورنه واخلم چې په ټوله نړۍ کې هغې کوي. عبدالقادر مشرای پوف چې په نایټ کلب کې له حملې نه وروسته تښتېدلی و د سوریې د ترکیې قواوو 12 ورځې وروسته ونیو. خبریالانو ته یې وویل چې ما د دې حملې په اړه په تلیفون د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره هم مشوره کړې وه. د بشری حقوقو د څارنې نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ په خپل تازه رپورټ کې وایي چې د سوریې د حالت په جنگ ځپلي شمالي ښار کې پروس کال د جنگ په دوران کې د کلورین بمونه استعمال شوي. د هغه بمونه دي چې ملګرو ملتونو استعمالول منع کړي دي. په رپورټ کې چې پرون د دوشنبه په ورځ خپور شوویل شوي چې د سوریې د رژیم قواوو د حلب په ختیځ کې د ملکی خلکو د اوسېدو په ځایونو باندې لږ تر لږه 8 ځلې د کلورین بمونه وغورځول او په یوه حمله کې تقریبا د یوې پوره کورنۍ غړي مړ شو. په دې رپورټ کې دا نه دی ویل شوی چې آیا د روسیې پوځ په دغو حملو کې مستقیما لاس لره او کنه. د سوریې په شمول د نړۍ 16 هیوادونو په 2013 میلادي کال کې هغه نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړ چې د کلورین د بمونو استعمالول د جنگ په وخت کې منع کوي. په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د سوریې د کوردي ډلې پی وای ډی په شمول د کوردانو د سیاسي ډلو کانفرنس شروع کیږي. یو شمېر څارونکي د مسکو او انقره ترمنځ د دوستۍ په اړه پوښتنې کوي او په دې باور دي چې مسکو سره انډیوالي شای چې د ترکیې د حکومت یو غټه اشتباهي. د کوردانو کومې ډلې چې په مسکو کې غونډه کوي ترکیې د ترورستانو په نوم یادوي او د روسیې دغه اقدام شاید چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب شي. د دوشنبه په ورځ په تایوان کې د یو سرویس موټر د ټکر کېدو پیښه کې 2 کسان وژل شوي دي.
درنو اردوونکو تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل. او اوس د خبرونې لومړی به ترازو. د افغان مهاجرینو سره د پاکستان پر شرن د بشري حقوقو سازمان سخت انتقاد ورسته چې وایي اسلام آباد په سلګونو زره افغان مهاجرین په زور دې ته مجبوروي چې خپل هیواد ته ستانه سي. د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو ادارې دغه راپورټ رد کړی دی. پام وکړئ په دې اړه یو راپورټ.
د بشری حقوقو سازمان وی هغه 400 امریکایی ډالر چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ماجرینو ته ورکي چې افغانستان ته ستانه شي، دا په اصل کې هغو افغانانو ته رشوت ورکول دي چې زړه یې نه کیږي خو د پاکستان نه د وتلو لپاره پرې قانع کیږي. ملګري ملتونه او پاکستان دا تورونه ردوي.
دلته د مهاجرینو د نیولو او کړولو ځینې پیښې شوې دي، خصوصا په خیبر پختونخوا ایالت کې دا مسایل مطرح شوي. خو آیا دا د جبري وتلو یا شړلو په معنا ده؟ بالکل نه ده.
خو بیا هم د بشري حقوقو سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په دې سخته ملامتۍ چې د پاکستان د خوا د مهاجرینو جبري ستنېدل یې نه دي غندلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې 400 ډالریزه بیرته تک د پروګرام په ځواب کې د بشری حقوقو د سازمان د راپور یو لیکوال ګیری سیمپسن په ایمیل د اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې په اوس وخت کې دا لازمه نه ده چې د بیرته ستنېدو لپاره د تشویقي پیسې چې هغوی زیانمنوي ورکړل شي، بلکې د پاکستان سره باید مالی مرسته زیاته شي چې په پاکستان کې دننه افغان مهاجرین سم وساتل شي. امان نصرت په پیښور کې د افغان مهاجرینو لپاره د حضرت مریم په نوم د ښوونځي سرمعلم دی. دا مکتب شاوخوا 1500 زده کوونکي لري او اکثریت یې په وچه ځمکه ناستي.
انسان چې یوځای ته ځي هلته باید ورته اوبه وي، هلته حد اقل یو سرپناه وي، هلته ورته د تعلیم شرایط وي، هلته د خوراک یو څه شي، او دوی دې راشي هلته دشتو کې دې واړي. دا خو انسان نه ماران خو نه دي چې خاوري وخوري.
نصرت وی پخوا 800 شاګردانو خو یو شمیر یې ځکه افغانستان ته ستانه شو چې د پاکستان د خوا پر فشار زیات شو. زرمینه هم معلمه ده او په اصل کې د کابل ده او په لنډ وخت کې د افغانستان د امن کېدو تمه نه لري.
افغانستان فعلا سل په ای خاطرنامه کې از یک طرف اگر گروپ جنگجو ختم میشه گروپ دیگه ساخته میشه.
د ماجرینو په چارو کې د پاکستان یو حکومتي مقام وقار معروف خان وی ټول افغان ماجرین داوه طلب ستانه شوی دي او پاکستان د 2019 کال تر دسمبر 1 پورې د ماجرینو د اوسېدو موده وغځوله.
حکومت هیڅکله مهاجرینو ته نه دی ویلي چې جبري باید افغانستان ته ستانه شي. هغه افغان مهاجرین چې شناختي پاس لري کولی شي په پاکستان کې تر 2019 کال دسمبر پورې ووسیږي. تر څنګ یې په همدې موده کې کولی شي داوطلب خپل هیواد ته هم ستانه شي.
خو د بشري حقوقو سازمان وی دا موده باید تر 2019 میلادي کال پورې وغځول شي. سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د رایټرز خبری اژانس یو راپورټ جوړ کړی دی چې وایي د ټرمپ دیوال به تر 1.6 میلیارډ ډالرو په لګښت جوړ سي او درې نیم کاله وخت پونیسي. پام وکړئ په دې اړه دا راپورټ ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه دیوال چې د غواړي د امریکا متحده او د مکسیکو ترمنځ جوړ کړي دا به کچارونه ولري او د دیوالونو برخې به ولري او تر 1.6 میلیارډ ډالرو په بیه به تمام سي. راپور وایي چې دغه دیوال بیا چې ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ذکر کړی وو چې د 12 میلیارډ ډالرو پورې به وي او د ولسي جرګې رئیس پال راین او د پسنا کې د اکثریت مشر مچ مکونل بیا د 15 میلیارډ ډالرو د جوړېدو اټکل کړی وو تر هغه ډېره زیاته شدل سوي. دغه راپور چې داسې توقع ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې وزیر جان کلي ته به په راتلونکو څو ورځو کې وړاندې سي، خو د ټرمپ حکومت دې ته اړتیا نه لري چې هغه ګامونه پورته کړي چې په دغه راپور کې وړاندیز سوي. دغه پلان مطرح کوي چې د سرحد د تړلو لپاره به په درو پړاوونو کې د کټارو او د دیوالونو د ساختماني کار پیل کیږي او 1250 میله یا 2000 کیلومتره برخه به د 2000 کال تر پای پورې وتړل سي. اوس مهال 1450 میله یا 1400 کیلومتره سرحد لمخې راتړل سوی دي، خو د نوي ساختماني کار به تقریبا د ټول سرحد برابر وي. لکه وخت راځي چې ډونالد ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې د دیوال جوړولو ژمنه وکړه، نو دغه دیوال د جوړېدو ډېری زیاتې بی او چې څومره وخت به ونیسي اټکلونه راڅرګند شول. هغه راپور چې رایټرز خبري اژانس لیدلې هغه کسانو جوړ کړی دی چې د امریکا د کورنی امنیت ادارې وزیر جان کیلی په دې کار ګمارلی دی. دا یې اخرنی پړاو دی. د دې وروسته به د امریکا د کانګرس سره غوښتنه وسي چې پیسې ورته منظور کړي چې دیوال په جوړولو کار پیل شي. د امریکا د کورنی امنیت د ادارې ویاند وویل چې دغه وزارت د داسې یو مشورتي یا چې پریکړه لا نه ده ورباندې سوي داسې اسناد نشي تاییدولی او نه تبصره ورباندې کولی سي. د سپینې ماڼۍ ویاند بیا وویل چې دا به د وخت له مخه وي چې په دې راپور تبصره وکړو، ځکه چې په رسمي ډول دغه راپور جمهور رئیس ته نه دی وړاندې سوی. دغه راپور وایي چې د دغه دیوال د جوړولو لومړی پړاو به تر ټولو کوچنی وي او د سرت هغې برخې چې 26 میله یا 240 کیلومتره ده هدف وګرځي. د سرت هغې سیمې چې دغه 26 کیلومتره د نږدې دي په هغه کې سان دیاګو، کالیفورنیا، الپاسو، ټیکساس او د ټیکساس راوګاډي دره شامل ده. دغه راپور وایي که د امریکا کانګرس د اپریل او یا د می په میاست کې پیسې منظور کړي نو دغه دره به د دې وخت ولري چې قراردادیان پیدا کړي او د دیوال د جوړولو کار د سپتمبر په میاست کې شروع کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي دي کانګرس باید په لومړي سر کې د دیوال د جوړولو پیسې منظور کړي، خو مکسیکو بیا د امریکا مالیه ورکوونکو ته دغه پیسې بیرته ورکوي. مکسیکو بیا ویلي چې دوی به دغه پیسې ورنه کړي. د امریکا د کانګرس د استازو څو ډلې په دې میاست کې سره ته ورسي چې د بودیجې ارزیابي وکړي. دا خبره رایټرز خبري اژانس ته څو کسانو کړي د دې سفري پلانونو په اړه معلومات لري. ډونالډ ټرمپ امنیتي چارواکو ته تیره اونۍ په یوې غونډه کې وویل چې د دیوال جوړولو ډیزاین هم دا اوس روان دی. د برنسټاین د څېړنې او د پانګې اچونې د څېړنې ډله چې د موادو لګښتونه تعقیبوي وایي په دې پروژې کې چې کوم غیر یقیني حالات دي، دا کېدای سي چې د پروژې لګښت تر 25 میلیارډ ډالرو پورې لوړ کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا د ماجرو د چارو چارواکي په درستی باد کې د چاپی اچولو په وخت کې چې تیر هفته پیل سوی دي په سلګونه غیر قانوني ماجر نیولې دي. د امریکا ژ خبريالي ریچارډ گرین په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی چې پښتو باندې تاسو ته وړاندې کړو.
لږ تر لږه په شپږ ایالتونو او د اتلانتا، شیکاګو، نیویارک او لاس انجلس په ګډون ښارونو کې دغه چاپی اچول شوي دي چې څه باندې 160 تنه پکې نیول شوي دي. د سپینې ماڼۍ د پالیسۍ لوړ رتبه مشاور سټیفن میلر په دې هفته کې د امریکا تلویزیوني شبکې ABC ته وویلې دغه اقدام د لنډغرو ډلو د غړو، د مخدره موادو د کاروباریانو او د جنسي تیرو کوونکو په خلاف شوی دی. Stephen Miller خپل خبر ته دوام ورکوي او وايي:
We are going to follow the laws of the United States and in following those laws we will prioritize the removal of people who have criminal records in this country. And if we remove 10 criminal aliens and we end up saving as a result of that 1 or 2 or 3 or 4 American lives and that is
موږ به د امریکا قوانین تعقیبو او دغه قوانینو د تعقیب په نظر کې نیول سره موږ به د هغو کسانو شړلو ته د ولایت حق ورکړو چې په دې هواد کې جنایي سابقه ولري او کومنګ لستنه خارجي مجرمین وباسو او موږ به د دې په نتیجه کې د یو یا دوا یا درو یا څلور امریکایانو ژوند شغورلې وي. نو په هغه صورت کې به دا یو پرتمین کار وي. د مهاجرو د چارو چارواکي وایي دغه حمله د هغه فرمان پورې اړه نه لري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ 13 میاشت لاسلیک کړی و. په دغه فرمان کې راغلی دی چې هغه 11 میلیونه مهاجر دي وځپل شي چې په امریکا کې په غیر قانوني توګه اوسیږي. ټرمپ د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلی و چې د دغو کسانو ایستل مازې د دې لپاره دی چې زما د انتخاباتي مبارزې په وخت کې وعدې پر ځای کړی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د کرکټ مسلې تودې روانې دي، خو موږ به د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د هغې سیمې د کرکټ حال درکړو چې د تیرو درو کلونو راهیسې اوسیدونکي د داعش ډلې سخت ځپلي دي. په دغه سیمې کې ځوانان د سولې په نوم د کرکټ دوستانه سیالۍ کوي او وایي چې له دې لارې خلکو ته د امن پیغام رسوي.
په سپیره میدان د لوبیدونکو زلمو ډیرې سترو هیلو ته د رسیدا په نیت بال او بیټ په لاسونو کې راخستي. دا په ننګرهار کې د هغې سیمې وګړي دي چې تیر څو کلونه پکې هیڅ کورنۍ د غم له درنې څپېړې نه ده بچ شوې، خو ځوانان یې لا د سولې په نوم راټولېږي.
په شینوارو کې د جګړې بل شوی لمبي لام نه دي سړی شوی. خو د دې سیمې ځوانان دا ډول لوبې د ځانونو لپاره لوی غنیمت کړي. دوی وایي ژوند ښکلی دی.
د کرکټ په لوبغاړو کې ځینې له ځانونو اتلان جوړول غواړي او دې چارې ته اراده پخې دي.
ماشاءالله چې اوس ډېره ښه ده، داسې کلاړیان لري چې په نړیوالو کلاړیانو سره ټکر وهي. ښه لوبغاړي دي، محمد نبی او همدارنګه محمد شهزاد او راشد ارمان ټول ښه لوبغاړي دي. خو داسې زه هم ال راونډر یم او په ملي لوبډله کې باید دا لاونډر ځای نیول کېږي. نو ګلبدین نایب به هغه لوبغاړی وي چې هم ال راونډر دی. مکو
دا سیالۍ په غنی خیلو کې د یوې اونۍ لپاره پیل شوي چې د شینوارو د 15 نورو ولسوالو زلمیم پکې د خپلو سیالو لوبډلو سره مقابله کوي.
لکه د اچین د ولسوالۍ څخه چې راغلي، د پیښې د سیمې څخه، د نازیان ولسوالۍ څخه، د کوټ ولسوالۍ څخه چې کوم بدامن ځایونو څخه راغلي، دغلته ځای بځای شوي دي. د هغو د مصروفیت دپاره موږ دغه په ذهنونه نارامه دي او په آرام کې شو.
ماشومان الله د خوانځي بکسې له اوګو نه دي ښکته کړي او دا یې له تعلیم سره د مینې ښه بېلګه ګڼل کېدای شي. خو د شینوارو ځوانان له حکومته یو څه خوابدي دي، ځکه د شپږو ولسوالو د کرکټ هغه لوی میدان یې ړنګ کړی چې له اوږدو کلونو راهیسې پکې آن د ملي لوبډلې لوبغاړو لوبه کوله.
کمتره به ته هم چې محمد شهزاد محمدی چنن یو غټه سطح باندې لوبیږي، همداسې فرید ملک، همداسې جاوید احمدی، همداسې نجیب ترک، استیګول عبید، کریم صادق او همداسې آفتاب عالم، دا ډېر پلیران د دغه ځای نه لوبېدلي. شفیق الله شفق چې خپل ټیم په دغه ځای باندې زرونه سلونه نشم ویلی چې زرونه پلیران بدلته راته په دغه ځای باندې بیا لوبه کوله. خو صرف په 15 بوټو باندې موږ نه دا میدان اړول شوی دی، ولې چې دلته به زرونه کسان راټولېدل ورباندې به لوبې کوي.
د دې سیمې واړه ماشومان هم له کرکټ سره خپل مینه ښکاره کوي او باور یې دا دی چې یو وخت به د خپلې سیمې او هیواد په کچه ویاړونه وګټي. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون، جلال آباد.
نړی کې د پخ عمر د خلکو شمیر ورځ پر ورځ زیاتیږي. د روغتیایي چارو مسولین وای په دې سره شاید د هغو خلکو شمیر هم زیات سي چې د حافظې د زوال سره مخ دي. د امریکا خبریال کارل پیرسن په خپل راپور کې د ساينس پوهانو هغه تازه څېړنې ته کتنه کړې ده چې د حافظې د زوال د علتونو او دا چې څنګه مخه نیول کېدای سي رپورټ لري. د رپورټ تفصیل د شکولا رحیم زین اورو.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. کچیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانگا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په حق له تحقیقات کړی دی، د حافظې زوال داسې تعریفوي:
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan and
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانگا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانگا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په هکله داسې وویل:
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم کړ دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بیخي زیاته کم شوې و. په 2000 میلادي کال کې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5% کې و، خو په 2012 کال کې بیا دا ناروغي یوازې 9% کې وه. ډاکټر لنګا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي، دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانګا او ټیمی د پاخه عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سویې په حق له هم معلومات راټول کړي دي او د نتیجې ته رسیدلي دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړی. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري، ډاکټر لانګا په دې حق له داسې وایي:
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 15 کلن شخص د لسو یا شلو کلونو په خوانی 15 کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لنګا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار د چین نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي، خو هغه همدارنګه وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لنګا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، گازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لنګا وایي په کار ده چې د همدغه شیانو نه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي.
نایجیریا کې د بوکو حرام په وکلنه شخړو کې تر 30,000 زیات کسان وژل شوي دي او ورسره نږدې 2,000,000 نایجیریان له خپل مينو بي ځای شوي دي. د بوکو حرام ترګر ډلې د چباک سلګونه انجونی وتښتولې. امریکا ژغ د بوکو حرام یو شمیر ویډیوګان ترلاسه کړې دي چې د بی دفاع نایجیریانو په وړاندې د دغه یاغي ډلې وحشت او زور زیاتی شي. پام وکړئ په دې اړه رپورت.
د بوکو حرام وژن کې ډله خلکو ته د مرګ او ویرې درس ورکوي. کلیوالي په زور باندې د کلی منځ ته راوستلې دي چې د یو شمېر کسانو مرګ او وهل په خپلو سترګو وویني. دغه ترهګره ډله دا کارونه له اسلام نه د خپلې منحرفې نظریې پر بنسټ کوي. دغه ترهګرې ډلې د دې محکمې په څیر ډېرې نورې هم دایرې کړې دي. دا د هغوی یوه وسیله ده چې خلک دې ته اړ کړي چې وګوري څو هغوی وبیریږي او کنټرول شي. یو قاضی بندیانو ته وایي چې تاسو د بوکو حرام دا فیصله قبلوي چې تاسو ګناه کړی ده او د مرګ سزا یې درکړی ده. پر دغو بندیانو د مخدره موادو د قاچاق کولو په تور د مرګ حکم شوی دی. لومړی بندي ګامبو ابا استدلال کوي چې د جرم نه دی کړی، خو د کلي خلک په لوړ آواز چیغې وهي. هر څوک باید دا کار وکړي، کنه نو له محکوم شوو کسانو سره به په خواخوږۍ تورن شي او خائن به وبلل شي. درې واړه محکوم شوی کسان له جرم نه انکار کوي. د دغه ترهګرې ډلې قاضي له نورو محکومانو سره هم غږیږي. هغه کسان چې د مخدره موادو په استعمال تورن شوی دي که چیرې بیا دا کار وکړي نو به وژل شي، خو اوس یې بیازې وهل کافي دي. د لومړي بندي نوم اخیستل کیږي او په چرمي تسمه د لسو درو په وهلو محکوم شوی دی. د هغه له وهلو سره سم خلکو نارې کړي. لو وهلو سره مخامخ سړی عذر او زارۍ کوي او غواړي خپل ځان وساتي. په دې پسې یو زوړ سړی راوغوښتل شو. هغه پښې تورې دی. تر هغه له هر ځل وار سره خلک الله اکبر وایي. یو کوچنی هلک هم راوغوښتل شو. یو بل سړي ته امر وشو چې وی وهي. کله چې ماشوم له وهلو نه خلاص شو نو د بوکو حرام بیرغ ته سجده وکړه. د محکومانو وهلو او ټاکولو تر 10 دقیقو پورې دوام وکړ. وروسته بیا نور خلک وی خواته شول، یو یازه په مرګ محکوم شوی پاتې شول. د بوکو حرام امیر د ګمبو ابالا سونه شاته تړي، هغه پر ځمکه پروت دی او د شهادت ګوته پورته کوي او ځان ته دعا کوي. د شال خانه یو سړی خپل کلشتنکوف د هغه زړه ته نیسي او داس پرې کوي. بل بندي په ډیره خاموشۍ د مړي خواته پر ځمکه څملي او په کلشتنکوف ویشتل کیږي. دریم او وروستی بندي هم پر ځمکه څملي او دریم اعدامونکی پرې ډډه کوي. له مړي نه لږ ور اخوا د بوکو حرام غړي ځمکه ښکلوي. د بوکو حرام د عدالت په کتاب کې شک او ترحم نشته دی. د دغې ترهګرې ډلې یو اعدامونکی د کلي خلکو ته وایي چې د خدای حکم پر ځای کړ، د خلکو پر ځمکه فساد خپراوه. ایویازې پر ځمکه نه، بلکې په اسلامي دولت کې هم فساد خپراوه. د دغو ویډیوګانو د اخیستلو وخت څرګندوي چې د 2014 کال په وروستیو میاشتو کې به وي. بوکو حرام په همدې وخت کې د کومشي ایالت واک درلود. تیر کال د نایجیریا پوځ په شمال ختیځ کې دا ولایت او یو شمیر نور کلی له بوکو حرام نه بیرته ونیول. خو بوکو حرام اوس هم په کلیوالي سیمو کې واک لري. د بورنو په ایالت کې تقریبا 500,000 کسان په کم کې ژوند کوي. د کومشي ایالت یو کډوال د بوکو حرام د محکمو ځای په کلی کې وښوده چې خلک به معمولا پکې په مخدره موادو، خپل سری او خیانت محکومېدل او اعدامېدل. هغه د بوکو حرام د نورو اعدامونو په اړه هم خبرې وکړلې او کله چې د هغه وخت عکسونه ولیدل نو په ژړا شو. داسې ښکاري چې د نایجیریایانو د بوکو حرام د وخت زخمونه به ډېر ژر روغ نشي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شون دا جہان میں واڑ پری کو یو اورس تا شامر من میں یو واسے ستا پچاو پچن ستا بندی و دوستر کو نہ پناو میو راز و مونگستڑی لد تم رڈے رخ کو پلس پلس دو بوڑی لد تم رڈے رخ عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو اوراز و ستالستر گو زخو
د نوردونکو تاسو زموږ لمړی سهارنی خبری خبرونه واوریده. لمړی خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لن وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړي. نیم ساعت وروسته به دوهمه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. تاسو زموږ سره اوسئ.